ګرانو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه و. ساده ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخا خوشاله او آرامه ورځ په مو پیل کړی وي. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو نه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم نننۍ ورځ له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ناټو نوی ملکی استازی وایي ناټو تړون له افغانستان سره اوږدمهاله همکارۍ ته ژمن دی. د بشري حقونو او نړیوالو چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په شخړو کې جنسي زور زیاتی یوه جدي ستونزه ده. او د ایران یو پخانی قاضي چې د اداري فساد د تورونو له کبله د تهران تر تعقیب لاندې و د رومانیا په پلازمینه بخارست کې مړ موندل شوی دی. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان لپاره د ناټو نوی ملکی استازی وایي ناټو تړون له افغانستان سره اوږدمهالي همکارۍ ته ژمن دی. سټیفانو پونتیکروفو د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره په یوې مرکې کې وویل موږ د افغانستان د دې هیواد د امنیتي ځواکونو، پولیسو او نورو بنسټونو ملاتړ ته ژمن یو. موږ پوهیږو چې د درخواست او اړتیا په صورت کې هلته د خپل حضور په اړه باید مذاکره وکړو. موږ د روزنې، سرچینو او مالي ملاتړ له اړخه د دغه ملاتړ دوام ته متحد یو. دا ناټو ملکی استازی وایي بین الافغاني مذاکرې به په نږدې راتلونکو کې وشي او هر هغه فیصله چې د دغو خبرو اترو په لړ کې کیږي او د افغانستان د خلکو په خیر وي، ناټو به یې ملاتړ وکړي. تر دې مخکې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ تیره پنځشنبه د ناټو د دفاع وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته ویل د ناټو متحدان به افغانستان کې د روانو هڅو ملاتړ وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او دغه دفتر له نورو غړو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل چې محمد صادق د طالب مشرانو سره تیره سه شنبه او چهار شنبه کتلي. د اعلامیې په حواله د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په دغو کتنو کې ویلي چې د پاکستان به په افغانستان کې د سولې د پروسې د اسانتیا لپاره د خپل رول ادا کولو ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت او نورو غربي چارواکو وار په وار پر پاکستان د افغانستان په مسله کې د دوه مخې سیاست تور لګولی، خو اسلام آباد ویلي چې د افغانستان سول لپاره یې تل صادقانه هڅې کړې دي. د اصول ولسی حرکت وایي د غزنی ولایت لپاره د ولایتي کمیټې مشر په کرونا وایرس مړ شوی. د دې حرکت مشر اقبال خیبر پرون ناوخت ازادي رادیو ته وویل وکیل احمد ناشر پرون د کووید 19 ناروغۍ له کبله سا ورکړه.
وکیل احمد ناشر چې زموږ د رهبرۍ د سطح له مشرانو څخه و، تیره شنبه په دې ناروغۍ اخته سو او ورو ضعیف کاو. له بده مرغه چې د تل لپاره زموږ له منځه ولاړه.
دا سولې ولسی حرکت وایي د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ولایتونو ته خپل پلی تګ هم ودرولې دي. د بشري حقونو او نړیوالو په بشري حقونو او نړیوالو چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په شخړو کې جنسي زور زیاتی یوه جدي ستونزه ده. سیما سمر دا خبر په داسې حال کې وکړه چې پرون د جون 19 په شخړو کې د جنسي زور زیاتی د مخنیوي له نړیوالې ورځې سره برابر وه. دا شپږم کال دی چې ملګري ملتونه دا ورځ د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د پیوستون د ایجاد په نیت لمانځي. میرمن سیما سمر زیاته کړه
باید ای خشونت های جنسی
سیما سمر وای باید دا جنسی زور زیاتی چې د انساني کرامت ضد دی لمنځه یوړل شي. له بده مرغه هغه څه چې اورو او ګورو د شخړې په حالاتو کې له جنسي زور زیاتی د جنگ د وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش پرون په دې مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د کرونا وایرس وبا په شخړو کې د جنسي زور زیاتی قرباني شوي او ژغورل شوي کسان هم اغیزمن کړي دي. د ایران یو پخانی قاضي چې د دې وبخې د ایران په خانه قاضي چې د اداري فساد د تورون لکبل د تهران تر تعقیب لاندې وو د رومانیا په پلاسمینه بخارس کې مړ موندل شو. په بخارس کې پولیس وایي دغه 250 کلن ایرانی پرون جمعه ظاهرا د هوټل لکړکې لاندې لویدل او مړ شو. دوی یوازې دومره ویلي چې دغه کس یو بل هیواد په خاوره کې د جرمونو د ادعا او لکبل د هغه هیواد تر قضایي تعقیب لاندې وو. رسمي سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې طبي راپور ښیي دغه کس غلام رضا منصوري نومیږي چې تیر کال د 1500 ډالرو معادل رشوت اخیستو وروسته له ایرانه تښتېدلی و. منصوري په هغه ویډیو کې چې تېره اونۍ یې آنلاین خپره کړې وه دغه تورونه رد کړي وو او ویلي وو له ایرانه د درملنې په نیت وتلی. ده ویلي وو د کرونا وایرس له کبله لګول شو محدودیتونو ایران ته د تګ مخه نیولې ده. کډوالۍ نړیوال سازمان په قزاقستان کې د سلګونو راګیر پاتې شوو تاجکستاني وګړو د انتقال لپاره تدابیر سنجولي. دغه تاجکستاني وګړي د کرونا وایرس په وړاندې د مبارزې په هدف د لګول شوو بندیزونو له کبله په قزاقستان کې بند پاتې دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د 615 تاجکستاني وګړي به په 14 بس موټرو کې پرون وبخیده. کډوالو نړیوال سازمان یا IOM پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دا 615 تاجکستاني وګړي په 14 بسونو کې پرون د قزاقستان او ازبکستان له وی سرحدي ساحې خپل هیواد ته روان شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په خبره د تاجکستان په دغو وګړو کې پناه غوښتونکي محصلان او کارګر شامل دي. په دغو کسانو کې چې خپل کورونو ته روان شوي په سلو کې 15 شي هغه سلمیان او ځوانان دي چې عمرونه یې د 15-40 کلونو تر منځ دي. دا و خبرنه. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په افغانستان کې د ناټو نوې ملکی استازي وایي کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د سولې بین الافغاني خبري هم اغیزمنې کړې دي. له نوموړي سره ازادي راډیو ځانګړې مرکه کړې ده. د دې مرکې جزئیات به در سره شریک کړو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د دولت و وزیر وایي که طالبان واقعا سولې ته لیوالتیا لري لومړی باید وربند ته غاړه کېږدي. همدارنګه به د نړیوالو ورځپاڼو مهم سرټکي در سره شریک کړو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې مدیر هیئت پرون د ایران په اړه یو پریکړه لیک خپور کړې. په دې سند کې له ایران غوښتنه شوې چې دو ساحو ته دې د دې نړیوالې ادارې څارونکو ته د تګ اجازه ورکړي. د ژوند له رنګونو هم یو رنګ راخلو او که وختو ځینې نور رپورټونه هم در سره شریکوو له موږ سره اوسئ. تاسو د ازادۍ راډیو اورئ. په افغانستان کې د ناټو نوې ملکی استازي وایي کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د سولې بین الافغاني مذاکرې هم اغیزمنې کړي. د استيفانو پونتي کورفو په وینا د دواړو لورو د مرکچي هیئت ځینې غړي په دې ناروغي اخته شوي. په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې 8000 ته نږدې شوي. په دې ناروغي تر اوسه په افغانستان کې د شاوخوا 1550 کسانو د مړینی او د 1600 کسانو د رغیدو خبرونه تایید شوه دي. ګومان کیږي چې خیر رښتینی شمیرې تر دې څو چندل وړي وي ځکه په افغانستان کې ټول په کرونا اخته وګړي ماینه شوي هم نه دي او همدارنګه ګن هغه کسان چې د دې ناروغۍ له کبله ژوند له لاسه ورکړي ثبت شوي نه دي. صالح محمد صالح نور تفصیل لري.
د افغانستان لپاره د ناټو نوې ټاکل سوی ملکی استازي وي کرونا وایرس د ټولنې د نورو اړخونو ترڅنګ د افغانستان د سولې پروسه هم اغیزمنه کړې ده. ستيفانو پونتي کوربو له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل هم د حکومت او هم د طالبانو په مرکچي پلاوي کې ځینې کسان په کووید 19 ناروغي اخته سوي دي. شغلی پونتي کوربو ډاډ وشوه چې دا ستونزه به د مرکچي پلاوي په جوړښت کې د کوم ژور بدلون سبب نه سي.
Members of the negotiating team on both sides are
د وړو لوريو د مرکچي هیئتونو ځینی غړي په کووید 19 ناروغي اخته سوي دي. ما شخصا د جمهوریت دولت په اړه کې تماس نیولې چې په کووید 19 ناروغي اخته سوي که څه هم دې ناروغي د مرکچي ډلو جوړښت غیزمن کړي، خو دغه مرکچي ډلې به د کووید 19 ناروغي له کبله بدل نسی. مثلا زه پوهیږم چې جمهوریت د مرکچي ډلې ځینی غړي چې په دې ناروغي اخته دي قرنټین کوي، کله چې ټیسټ منفی سو له دوه سره تماس ټینګوي. د افغانستان لپاره د ناټو نوی ملکی استازی د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله د سولې پروسې د اغیزمنېدو خبرې په داسې حال کې کوي چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرامونو ادارې تیره پنجشنبه په یوه نوې څېړنې کې ویلي چې د کورونا وایرس وبا په افغانستان کې اقتصادي ودې، د سولې لپاره روانو هڅو او د روغتیا سکتور ته ګواښ پیښ کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري پرون جمعه ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونا وایرس له کبله د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې ټکنۍ سوي دي. د امریکا چاپ فارن پالیسي خپرونې د جون میاشتې پر لومړۍ نیټه خبر ورکړی و چې د طالبانو رهبر ملا هیبت الله خونزاده شایي په کورونا وایرس مړ سوی وي، خو زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوی د رهبرۍ هیڅ یو غړی هم په کورونا وایرس نه دی اخته سوی. فارن پالیسي خپرونې لیکلي و چې د ملا هیبت الله اخونزاده تر څنګ په کورونا وایرس د نورو طالب مشرانو اخته کېدل د دې سبب سوي چې د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو د عملیاتو رهبري پر غاړه واخلي. تر دې مخکې د غبرګولي میاشتې په لومړیو کې عبدالله عبدالله ته نږدې ځینو سرچینو ویلي و چې د حکومت د مرکچي هیئت ځینې غړي هم په کورونا وایرس سخته سوي دي. خو له دغو ستونزو او خنډونو سره سره د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی ډاډمن دی چې بلاخره به بین الافغاني مذاکرې په نږدې راتلونکي کې وسي.
بلخوا د افغانستان د دولت یوه وزیر وایي که چیرې طالبان رښتیا د سولې خبرو ته ژمن وي نو ښه ده چې اوربند ته غاړه کیږدي. د سولې وبخښي د بشري حقونو او همدارنګه په نړیوالو چارو کې د دولت وزیر سیما سمر ویلی دی چې د سولې لپاره په افغانستان کې وروستۍ هڅې هیله بخونکې دي. همدارنګه نوموړي زیاته کړې لا هم داسې میکانیزم نشته چې د جګړې ډګر ته د خوشې کېدونکو طالبانو د تګ مخه ونیسي. په وروستیو کې داسې اندېښنې ښوول شوي چې خوشې شوي طالبان ښایي بیرته د جګړې ډګر ته ستان شي. ځینې لویدیځو ډیپلوماټانو هم د خطرناکو طالب بندیانو پر خوشې کېدو اندېښنه ښودلې. صالح محمد صالح په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د دولت یوه جګپوړي چارواکي وایي که په هیواد کې روانه جګړه شدیده سي امکان لري ځینې هغه طالبانیان هم چې په وروستیو کې خوشې سوي بیرته وسلې ته لاس وغځوي. د بشري حقونو او نړیوالو اړیکو په چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم داسې میکانیزم نسته چې د جګړې ډګر ته د خوشې کېدونکو طالبانو مخنیوی وکړي. سیما سمر پرون جمعه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که طالبان واقعا سوله غواړي لومړی دې اوربند ومني.
اگر واقعا طالبا اعتقاد داشته باشند به صلح باید قبول بکنن آتش
که طالبان واقعا صلح ته اعتقاد لري باید اوربند ومني او مذاکرو ته د تګ لپاره باید اسیران تبادله سي. خو له بده مرغه هغه څه چې کمی لیدل کیږي یو میکانیزم دی چې نظارت وکړي هغه طالبان چې خوشي کیږي بیرته د جګړې مورچلونو ته نه ځي. دا یوه ستونزه ده چې موږ لا هم نه پوهیږو چې دوی د جګړې ډګرونو ته ځي او کنه. دا په افغانستان کې په جنګي وضعیت پورې هم ارتباط لري. که چیرې جګړې شدید سي طبیعي ده چې له خوشسو کسانو به هم استفاده وسي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې خوشي سوي طالبان به د جګړې ډګرونو ته نه ستنېږي. په همدې حال کې ځینو غربي قدرتونو چې د افغان حکومت ملاتړې دي د سلګونو هغو طالبانیانو د خوشي کېدو مخالفت کړی چې په افغانستان کې په ځینو خونړیو حملو تورن دي. خو وسلولو طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره دي د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د لاسلیک سوي موافقې له مخې په پام کې وه حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان هم د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي او د سولې بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10 پیل سي. خو د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله بین الافغاني مذاکرې تر اوسه پیل سوي نه دي او د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ لا هم روانه ده. د غرب یو ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز اژانس ته ویلي، د خوشي کېدونکو طالبانو په لیست کې د دوی ځینې خطرناک جنګیالي هم شامل دي چې خوشي کېدل به یې له سرې کرښې پشاړول وي. حکومت چې تر اوسه د طالبانو شاوخوا 3500 بندیان خوشي کړي وایي چې د پاتې نورو بندیانو پر خوشي کېدو کار روان دی. طالبانو هم د حکومت تر 500 زیات بندیان خوشي کړي دي، خو طالبانو د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره د خپلو ټولو 15 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان په یوه ایمیل کې رویټرز اژانس ته ویلي، دغه وزارت دواړه لوري د بندیانو په تبادله کې د لوی پرمختګ له کبله هڅوي او له دواړو خواوو څخه د نورو بندیانو خوشي کېدل هم غواړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ګڼو امریکایي ورځپاڼو هم په افغانستان کې د سولې په تړاو او همدارنګه په افغانستان کې 8600 تنو ته د امریکایي سرتیرو د شمیر د راکمېدو په اړه لیکنې خبرې کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو ریپورت کې د امریکایي جنرال فرانک مکنزی له خولې لیکلي، د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو سره د سولې د ابتدایي جوړجاړي له مخې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړی. ورځپاڼه وایي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو د پلان نور اړخونه له شاتګ او یا ځنډ سره مخ دي. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د لس کلنې جګړې په اوج کې په دې هیواد کې تر 300 زیات امریکایي سرتیري د ناټو د نورو غړو او متحدانو د لسهاوو زرو سرتیرو سره میشتو، خو وروسته له هغې چې د ورځپاڼې په وینا ټولو خواوو ومنله چې دا جګړه په پوځي لاره نه ګټل کېږي، په وروستیو کلونو کې د بهرنیو سرتیرو شمیر دغلته کم شو او د امریکا متحده ایالاتونو خپل ستراتیژي د سیاسي حل لارې موندلو ته بدله کړه. هغه څه چې د ورځپاڼې په وینا تر اوسه ځنډني او پیچلې ثابت شوي. نیویارک ټایمز په دوحه کې د فبروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي تړون ته اشاره کوي. وایي په دې تړون کې په څو پړاوونو کې له افغانستان څخه په دې هیواد کې د پاتې 2000 امریکایي سرتیرو پر ایستلو هوکړه وشوه. په تړون کې د بندیانو تبادلې او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د دې هیواد پر راتلونکي د مستقیمو خبرو د پایل خبره هم شوې. د ورلد پولیټیکل ریویو خبرونې بیا په افغانستان کې د سولې پر هڅو لیکنه کړې چې سرلیکې دی ولې د افغانستان د سولې خبرې د سترنج سیالې ته ورته دي. د لیکنې لیکوال وایي افغانستان لا هم تر سولې اوږده لاره مخکې لري، خو په وینای په دې ونې کې هغه خبرونه چې وایي د افغان حکومت مرکچیان به ډېر زر په قطر کې له طالب مشرانو سره مستقیمې خبرې پیل کړي، د دې څرګندونه کوي چې دغلته سوله ممکنه ده او یا لږ تر لږه دا سولې ته د نږدې کېدو یو وړوکی ګام دی. لیکوال وړاندې زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې یوازې څو میاشتې وروسته تر دې ځایه رارسېدل دا هم ښیي چې اعتماد جوړونه کار ورکوي. خو لیکوال په عین حال کې وایي که چیرې د جګړې دواړه خواوې او یا احتمالي ګډوډونکي لکه پاکستان دا وګڼي چې ګوندې د ښو شرطونو د منلو لپاره په بهتر دریز کې دي، نو دوی ممکن دا هېره کړي وي چې د شطرنج لوبه روانه ده. د ورلد پولیټیکل ریویو خپرونه لیکي تر اوسه یوازې د امریکا او پاکستان دریزونه په روانو هڅو کې شامل دي. د خبرونې په وینا د چین، هند، ایران، روسیې، د خلیج د هیوادونو حساب هم باید وشي. همدارنګه په سیمه کې د القاعده پاتې شونې او د داعش وسلواله ډله هم باید په پام کې ونیول شي. خبرونه د ملګرو ملتونو یو ریپورت ته اشاره کوي چې پکې ویل شوي د طالبانو استازو د افغانستان په ختیځ کې په روسیې کې د ایمان الزواهیری او حمزه بن لادن سره کتلي. خبرونه وایي د رسوایي په واشنگټن او بروکسل کې د ناټو په مقر کې استراب رامنځته کړي. د لیکوال په باور د حزب ولایت په نوم د ایران ملاتړ لرونکي او له طالبانو یو نوی جلا شوي ډلې راپورته کیدل هم له حالاتو سره مرسته نه کوي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وایي چې تر راروانو دوو میاشتو به د هیواد په کچه د کووید-19 ناروغۍ د پیښو زیاتېدل دوام ولري، خو له هغې وروسته به یې په شدت کې کموالی راشي. نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
ورځ تر بلې د افغانستان په کچه د کووید-19 وایرس خپرېدا جدي کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني هرات د سفر پر مهال وویل چې د خلکو په همکارۍ به کورونا وایرس ته ماته ورکړي. نوموړی وړاندوینه کوي چې تر راتلونکو دوه میاشتو به په کورونا د اخته کېدو کچه لوړېږي.
در قسمت عجیبی که با از وضعیت ویروس کرونا در کشور داره می است که ما نزدیک به قلعه یا حوج ویروس کرونا هستیم و امکان داره که در ظرف یک یا دو ماه بعدی به این حالت باشیم و دوباره سیر نزولی به خود بگیرم.
در عامه روغتیا وزارت در رهبری د پریکړې لمخه لاټول روغتونونو او روغتیایي مرکزونو نه به له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره استفاده کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د نړیوال بنگلوري لمرسته سوی $100 million به د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف لوري د روغتونونو او لابراتوارونو د تجهیز په برخه کې ولګول سي. نموړی زیاتوی چې لا کوډ 0 سره د مبارزې حکومتي بودیجه کې لا $15 million د وزارت په حساب کې واځي $8 million پاتې دي. د افغانستان په کچه هرات هغه ولایت ته چې لومړی په کې کرونا وایرس پور سو او تیرونه په دغه ولایت کې د کرونا د تشخیص د کیټونو له نشټوالي سره د کرونا د تشخیص لابراتوارونه او وتړل سول. د هرات د والی مرستیال داود هاشمی د عامه روغتیا سرپرست وزیر سره په ګډه خبرې ناسته کې وویل چې په دغه ولایت کې لابراتوارونو بیرته فعالیت پیل کړی.
از زمان شروع آفات ویروس کرونا در ولایت هرات سکتور صحت جمع تمام سکتورها برابری اداره محلی هرات تمام تلاش خود کرده تا اینکه ما بتوانیم در گوشه گوشه هرات برای مردم خدمات صحیح به شکل درست و عالیش برسانیم.
د بیپولی ډاکټرانو له سازمان سره په هرات ولایت کې له کرونا سره د مبارزې سلبي ستریز روغتون د تجهیز تړون د عامه روغتیا وزارت د سرپرست په حضور کې لاسلیک سو او ټاکل سوی چې دغه روغتون تر راتلونکو دوه اونیو پورې تجهیز سي. د هرات اوسیدونکو له حکومت غواړي چې دغه ولایت له کرونا سره د مبارزې په برخه کې جدي پام وکړي. دوی وایي چې ورستربلې په دغه ولایت کې په کرونا وایرس دخته کسانو شمیر زیاتیږي چې ورسره د مړینې کچه هم لوړه سوې. په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا وایرس له امله دوه کسان مړه سوي، 346 نور پرې اخته سوي چې له دې سره په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې 2858 تنو ته ورسېدې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د مشرتابه پلوي پرون د ایران په اړه یو پریکړه لیک خپور کړ. په دغه پریکړه لیک کې له ایران نه غوښتنه شوې چې دوو ساحو ته د نړیوالې ادارې مفتشانو ته د ورتلو اجازه ورکړي چې ښایي پخوا په کې اټومي فعالیتونه کېدل. دا له 2012 کال راهیسې د خپل ډول له مخې لومړنی دا ډول پریکړه لیک دی. صالح محمد صالح پرې جزئیات لري.
د ملګرو ملتونو اټومي انرژي نړیوالې ادارې د مدیریه هیئت پریکړه لیک له ایران غواړي چې له دې نړیوالې ادارې سره بشپړه همکاري وکړي او د دې ادارې درخواستونه له ځنډ پرته پر ځای کړي. دغه ادارې د ایران د دوو ساحو د کتلو غوښتنه هم کړې چې معلومه سي آیا د 2000 میلادي کلونو په لومړیو کې هلته په پټه اټومي فعالیت سوی او که څنګه. ایران له څو میاشتو راهیسې دغو ساحو ته د لاسرسي مخه نیولې ده چې دې مسالې په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ ولاړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تازه پریکړه لیک په 25 موافقو رایو سره تصویب سو چې فرانسې، جرمني او بریتانیا وړاندې کړی وو او د امریکا متحده ایالاتونو یې ملاتړ کاوه. خو روسیې او چین د پریکړه لیک په مخالفت کې رایه ورکړه او وو هیوادونو آذربایجان، پاکستان، هندوستان، منګولیا، جنوبی افریقا، تایلند او نایجر سپینی یا ممتنی رای وکارولی. په ویانا کې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران سفیر کاظم غریب آبادی وویل تهران دغه پریکړه لیک په کلکه ردوي او مناسب ځواب به یې ورکړي. ایرانی چارواکو ویلي دا ډول پریکړه لیک به د تهران او د ملګرو ملتونو د دې ادارې ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. بلخوا په ویانا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسي سفیر میخایل یولیانوف په یو ټویټ کې ویلي دا پریکړه لیک به مثمر نه وي، خو په عین حال کې ټینګار کړی چې اړتیا ده تهران او د اټومي انرژي نړیواله اداره په خپلو کې دا ستونزه له ځنډ پرته حل کړي. که څه هم داسې ګمان نه کېږي چې هغه دوی ساحې چې په اړه یې پوښتنې سته د ایران په اوسنی اټومي پروګرام پورې مستقیم ارتباط ولري، خو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي غواړي وپوهیږي چې هغه فعالیتونه چې نږدې 2 لسیزې مخکې دلته سوي په مناسب ډول یې راپور ورکول سوی او هلته د ټولو کارول سویو اټومي موادو حساب کتاب ورکول سوی او که څنګه.
د کرکټ لوبي یو وشکلن افغان ستوري راشد خان تک ورستی کلونه د لوبو په ټګر کې لبریا وډکو خو په شخصي ژوند کې بیا لپر لپسې تراژیدې سره مخ شو. تیر کال په جنوري میاشت کې د راشد خان پلار عمر او د پنځشنبې په ورځ مور له نړۍ سترګې پټې کړې چې پرون یې په جلال آباد کې د جنازي مراسم ترسره شول. دا مور بلتون ویرجن کړي راشد خان پر خپل ټویټر لیکلي، ته زما کور وی، زما مورې، ما ته لتا پرتا بل کور نشته. هغه لیکلي، زه باور نشم کولای چې ته نوره ما سره نه یې. په افغانستان کې د کرکټ ګڼو مینوالو همدارنګه یو شمیر سیاستوالو، ټولنیزو شخصیتونو، ورزشکارانو له راشد خان سره د ده د مور په مړینه خواخوږي او غم شریکي کړي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله په یو پیغام کې د راشد خان د مور په مړینه خواشینی ښودلی او له هغه سره یې په دې غم کې ځان شریک بللی. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د جمعې په ورځ په جلال آباد کې د راشد خان د مور تر جنازې وروسته هغه یوه درنه او پیاوړې میرمن یاده کړه. وی ویل چې په خپل غې کې د داسې اولادونو روزنه وکړه چې نن ټول هیواد ته ویاړونه ګټي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس لطف الله ستانکزی هم د جنازې په مراسمو کې راشد خان ته په تسلیت سربیره وویل چې په نړۍ کې ډیر خلک افغانستان د راشد خان له نوم سره تړلی بولي. افغان لیکوال نومان دوست پر خپل ټویټر له راشد خان سره غم راضي کړي او لیکلي دي، ته چې د ویاړونو د ګټلو لپاره لوبیږي نو د ټولو میاندو دعاوې در سره دي. ګڼو نورو افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو کې له دې افغان کرکټ ستوري سره د ده د مور د مړینې په غم کې غم شریکي کړې ده او یو ډول یې ورسره شریک کړی. په نړۍ کې هم د راشد خان یو شمیر مینهوالو او خواخوږو د ټولنیزو رسنیو له لارې له نوموړي سره غم راضي کړې ده. دوستانو، اوس هم راځئ چې یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی واورو. د افغانستان لپاره د ناټو نوی ملکی استازي ویلي ناټو تړون له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري تشمن دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او د دغه دفتر له نورو غړو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړي. د سولې د ولسي حرکت